سلامونا وخت بخير وخت په افغانستان کې دا ما خوستن نه به جدي زمو غږ داتا دی رادیو نو ری پام کوي د دې سات خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې ویلې دي چې د بالامرغا په یو کلی کې یو 15 کلن انجلۍ په دغه ناروغي اخته شوې ده. دغه انجلۍ پلار امرالدین چې د قرتو د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی دغه پیښه یې ازادي راډیو ته نن تایید کړه. ویلې دي چې د دې لور د واکسین د نه لاسرسي له امله په دغه ناروغي اخته شوې ده. تکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم پیل شي. پولیو فری افغانستان نن په خپل ایکسپان کې دغه کمپاین د پیلودو خبر ورکړی دی او یوازې دومره ویلي دي چې دغه کمپاین په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. په اوکراین کې د جګړې د درې کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړی پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسودې کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې ده. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنې او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړې د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوې او له قید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. دوه ورځې وروسته د فبروري په 23مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د پیلېدو درې کاله پوره کیږي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو اسیرانو د تبادله په ترڅ کې نن د حماس شپږ یرغمل خوشی شول او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړ. د په غزه کې د کواک اوربند موافقې د لومړی پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. ته جنوري په 19مه په غزه کې د اوربند نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس درې دیرش یرغمل خوشی کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي څلور یې د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه د حملې په مهال یرغمل کې کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یو لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي دي. او همداراز د کرکټ له نړۍ نه هم تاسو ته خبر لرو. د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې لوبیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوله او تر دې دمه پورې استرالیا توپوهنه کوي چې د پینزو ویکټو د پسوځیدو سره یې 295 منډې کړې دي او انګلستان لومړی توپوهنه بیا هم بیټنګ کړی وو چې د استرالیا لپاره یې 325 ټارګټ ټاکلی وو. پرون هم افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. قدر منوریدونکو دغه خبری ټولګه کې زه فرشته سحاک د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې ترڅنګ په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده.
دا یو دوه درې ورځې چې بیا دلې باسي خدای خو دې دل اسی دغه سی شو درد وو جړلې نو کله دې و درې ورځې ورسته به دا مرز ور پېښ
د دغه راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پری ټولګې ته مو به هم خره غلاستویم. په بدخیس کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست په دی ولایت کې د ګوزان یا پولیو دی وی مثبت پیښ خبر ورکړی. د دې ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بدخیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی او 15 کلن انجلۍ په پولیو اخته شوې ده. د افغانستان کې د روان 2015 کال لومړنۍ تایید شوې د پولیو مثبت پیښ ده. په دې اړه د عبد سپوږمۍ راپور ته غوښی
د بدغیس روغتیایی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پولیو دغه مثبته پیښه د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. په بدغیس کې د طالبانو د عامه روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا بادغیس په ولایت کې چې د پولیو وروستۍ پیښه ثبت شوې د نسیمې په نوم 15 کلنه نجلۍ ده چې د بالامرغاب د یو کلي اوسیدونکې ده. ماشومه د مخ له برخې فلج شوې وه. د جنوري د میاشتې په 9 مو لومړی سیمپل ترې واخیست او په 10 یې دوهم سیمپل اخیستل شوی. بیا مو دا نمونې د ټیسټ لپاره هرات، کابل او پاکستان ته ولیږلې چې د فبروري په 14 یې نتیجه مثبت راغله.
هڅه مو وکړه چې د دې نجلۍ د کورنۍ له غړو سره هم وغږیږو، خو له ډېر کوښښ وروسته دا چې د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي دي مخابراتي شبکو ته د دوی د نه لاسرسي له امله بریالي نه شو. دا په افغانستان کې د روان 2015 کال لومړنۍ تایید شوې د پولیو مثبته پیښه ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په 2024 او 2015 کلونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې تایید کړې وې. دا په داسې حال کې ده لکه نه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیق کیږي، جماعت په جماعت، دیره په دیره تطبیق کیږي، چې د روغتیا پالانو په وینا له دې کبله یو شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې کیږي. یو شمېر کورنۍ هم د واکسین له دې ډول تطبیق خوښ نه دي او د کور په کور د واکسین د ډول د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره په دې ډول تطبیق سره ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي شهرزاد ازادي راډیو ته وویل
واکسین پولیو قبلا کې بود خانه به خانه
مخکې د خلکو ماشومان کور په کور واکسین کېدل. نن پښتنه کوله چې ماشوم څو کلن دی، خو اوس واکسین د پخا پرتله ډیر کم رنګ شوی. جمعات پر جمعات ګرځي، په دروازه کې یو غلی غږ وکړي که څوک وروتل خو کنه تریزي. هلته چې باید په یو جمعات کې دوی یو ساعت ودرېږي، دوی لس دولس دقیقې درېږي، نظارتي هیئت نه لري، په خپل سر دي، هیڅوک له دوی نظارت نه کوي. د څلورو کلونو پرتله د بادغیس په بالامرغاب کې واکسین ډیر کم رنګ شوی.
د کابل اوسیدونکي هدیه چې له 15 کلونو کم عمره خور او ورور لري هم د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مدت زیاد است که نمیتونیم ما اولاده خدا یاد خوله
دیر وقت سوای چینوس کولای خپل ماشومان او وړه خور او ورونه واکسین کړو، ځکه مخکې خلک کور ته راتل او ماشومان یې واکسین کول، خو اوس وایي خپل صحي مرکزونو ته یې راولئ. زموږ ماشومان د پولیو واکسین ته اړتیا لري، غواړو بیرته هماغه کور په کور لړۍ پیل سي.
دا په داسې حال کې دا ټاکل شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ نن د کب په څلورمه بخپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دا کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمېر یې نه دی یاد کړي پیل شي. د یادولو ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ګوزن مثبتې پیښې موجودې دي.
په همدغه برخه کې مو د یاد پیښې قرباني او یا هم د همدغه جلې د پلار سره چې امرالدین نومیږي او د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلي اوسیدونکي دی د سره مو خبرې کړې دي دا چې دغه پیښه دوی څنګه په خپل ماشوم کې پیدا کړې او څنګه دغه ورته ور پیښه شوې په دې اړه دغه مرکه واورې بیرته خبرونې ته راګرځو.
دا راته وایي چې د تاسو ماشومه چې د پولیو یا هم ګزارن وهلې دا ویل کېږي، دا راته وایي چې دغه ماشوم ته واکسین شوی وو کنه؟
دغه ماشوم د واکسین معلومات داسې په دا یو کال کې معلومات وو چې شوی وو او نور داسې معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که د نور څه وو. واکسینونه خو راځي کله تیریږي، موږ هم نه وو مقصد دغه شرایطی په کوڅو کې سرخی واکسینونه خو څه وو. مقصد دغه نو معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که نه. واکسین ما خپل نه دی کړی، بس دغه چې په کوڅو کې راځي په کلي کې دغه شي کله کله راځي په کال کې یو وار یا دوه وار.
څو ماشومان لري؟
نه دانی واکسین د کوچنیان لرو، یو هلک دی اتم جون.
دغه لورکۍ مو چې ګزارن وهلې دا د دې عمر څومره دی؟
بس پنځه کاله یو څه کم دی.
ولې دغه د واکسین نه بې خبره وایي که ډېر مهم درته نه؟ ولې مو واکسین نه تعقیبوه؟
داسې مهم دا زموږ اطرافي خلکو ته داسې مهم ښکاري هم نه. او بل هم دغه د ولسوالۍ چې موږ یو کلینک لرو، د هغه کلینک څخه کله دا اطرافي ولسو ته راځي او کله بس یو کله کله یو ماشومان بعضې وختونه بس پاتېږي، د دغه خلکو څخه هم پاتېږي، دغه چې راځي په دا کوڅو کې ګرځي. او موږ خپله رسیدګي نه ده کړې وه ولسوالۍ ته.
ولې مو رسیدګي ونه کړه؟
خو موږ د اطراف خلک یو، نه رسیدګي نه شو کولای. ګوښای وڅخه د ولسوالۍ څخه ډېر ګوښای.
اوس وخت کې ما فکر کوم د طالبانو د راتلو سره دغه د واکسین پروسه یو څه نامنظمه شوې ده، ویل کېږي چې کور په کور اوس واکسین نه کېږي. تاسو څه وایئ؟ یا په دغه څو کلونو کې همداسې د واکسین کارکوونکي کلي په کلي ګرځي او کنه؟
کلی په کلی باندې خو ګرځي دغه کارکوونکي د واکسین ګرځي. مقصد داسې ګرځي چې دغه خلک هم د دغه خلکو څخه پاتېږي. دغه کارکوونکي چې ګرځي کله موږ کلی کې یا اته مسجد ته لرو یا لس مسجد ته لرو، دو مسجد ته راشي یا درو ته راشي، درې و څلور دغسې پرېږدي ولاړ شي، دغسې کارونه پېښېږي. جماعتونو ته راشي نو دا کله دا خلک بیا داسې یا د کلي په پای کې یا په سر کې مبینو تا د رانسی ورته نو بیا دا خلک بس دغسې پاتې شي کله کله په یو کونج کنار کې پاتې شي. موږ ته نه معلومېږي چې آیا دا کوم واکسین دی د پولیو، دا کوم واکسین نور څه دپاره دی. کله وایي د شیرې دپاره دی، د تورې غاړې دپاره دی، کله وایي د دغه پولیو دپاره دی.
که بیرته را وګرځو، دا د تاسو ماشومې ته دا راته ووایئ چې څنګه پوه شوې چې دغه ناروغه ده، یا هم کومې نښې علامې درلودلې چې تاسو متوجه شوئ ورته؟
دا یو دوه درې ورځې تبې کېدلې، بس داسې خوله یې خوږېدله، بس دغسې د پښو درد و، ژړل یې. نو کله دوه درې ورځې وروسته بیا دا مرضي ورپېښه شوه، بیا موږ وپوهېدلو چې خوله یې کږاوه، دا مخ یې حماس کړی. چې موږ دغه روغتون ته ورسته بس هغو دغسې یو څه لږ کمه دوا ورکړه، بله بیا د کلینیک ته دغسې معلومات ورکړه چې داسې ماشوم دی، داسې ناروغي ورپېښه شوې.
اوس ډاکټران څه وایي چې راتلونکی ده دې ته څه ورپېښېږي، څنګه به کېږي، تداوی یې څنګه ده؟ په دغه اړه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي انشاءالله وایي اوس مقصد په سل کې اتیا فیصده یو جوړوالي ته دی، شل فیصده پاتې دی. انشاءالله هغه هم امید شته چې جوړ شي. بدن یې ټوله یو څه پړسوب لري، مګر هغه خوله یې لږ شتمه شوې ده، سترګې یې همداسې ورسره کږه ده. دا مخ یې ډېر اماس لري پړسېدلی، معلومېږي. دا اوس تر پخوا ډېر پړسېدلی دی دا مخ.
هغه کسانو ته چې په کلو بانډو کې ژوند کوي، لرو اطرافو کې ژوند کوي، تاسو څه وړاندیز ورته لرئ؟ دغه واکسینونه باید څومره جدي ونیول سي، څنګه باید تعقیب کړي، او د یو ماشوم آینده څومره دی پورې نښتې ده؟
دا واکسینونه باید دغه مسولین د واکسیناتو باید کار وکړي، اول ولسوالیو ته، بیا اطرافو ته، کلي په کلي باندې دا خلکو ته ورکړي چې هغه خلک د خلکو په لاس یې ورکړي چې هغه خلک رسیدګي ورته ولري. تایمی شي راشي په دوه کوڅو کې وګرځي نور ګرځي پایته پریږدي بالاجي خپل برتاغه خپل پیسې واخلي ورڅخه د خو په شکل مزوران دي خپل پیسې واخلي ټول باید د خپل ماشومان واکسین کړي که واکسین نشي بیا هم دغه مشکلات ورسره مخېږي چې آیا ماشوم پلچ شي یا خوله کږه شي یا سترګه کږه شي یا لاس وچ شي دا مشکلات ورسره مخېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
ازادي راډیو ته بیا هم خراغلاست. د افغانستان د ازادګانو د ملي جپې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورن او کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ مسؤلین او ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لسو هغو جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولې چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېل وو او جنګي جرمونه یې ترسره کړي دي. که څه هم په دې نوملړ ذکر شویو ځینو کسانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د کورنیو جګړو د قربانیانو ځینې کورنۍ د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور راکوي.
په افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د جنګي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه سوې ده. دا غوښتنه د افغانستان د ازادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقونو د کمیټې له لوري پرون جمعه د فبروري په 21مه سوې ده. د دغه بنسټ د بشري حقونو د کمیټې یو غړي بشیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوسی اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایت کوونکي چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل و، لکه د افشار پېښه وه، دشت لیلی پېښه شوه، د قلعه جنګي پېښه شوه، دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو د دوی دوسیې الهي محکمې ته واستول شولې. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونشي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغې جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی، جنایت کوونکی د هېڅ قبیلې او د هېڅ قوم پورې تړاو نه لري، جنایتکار جنایتکار ده، او هر څوک چې ظلم کوي، جنایت کوي، هغه باید محکمه شي، خپل د جزا باید وویني.
د دغه جبهې د اجرایوي او کاري ډلې غړي فرهاد رفیف په ازادي راډیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړی چې په خبره یې په دې دوره کې بدترینه جنګي جنایات ترسره سوي دي. خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د ازادګانو ملي جبهې له لوري د هاګ نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د اداله مخې د کورنیو جنگونو پر مهال په جنگي جرمونو کې ښکېل و. دغه جبهه ویلي دوی ځکه یاد محکمې ته ورپېژندلي چې اوس په واک کې نسته او په خبرې ټول ژوندې دي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایوي شورا غړي امین کریم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی په ملي محکمه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلا شانه و در قبال ملت افغانستان
مونږ ځان د خدای تعالی او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مسؤل ګڼو او حاضر یو چې په الهي محکمه کې چې قطعی ده او د خپلو خلکو په ملي او عادلانه محکمه کې په ویاړ ګډون وکړو او هم د خپلو هغو ویاړونو مسؤلیت ومنو چې د دې ولس لپاره مو د قربانیو په ترڅ کې ترلاسه کړي او وړاندې کړي دي.
د غراس پخوانی جهادي مشر او په دې نوملړ کې شامل محمد یونس قانوني ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې دا ایده به ارزښت او له حقیقت لري وبلله او وی ویل چې په ځواب ویلو نه ارسي. ازادي راډیو د دغه جبهې د دغه اقدام او اداو په اړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدي سره اړیکې ونیولې، خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې نوملړ کې له پاتې نورو کسانو سره په اړیکو ونه توانېدو، خو له دې وړاندې دغه تورنو کسانو د خپل واکمنۍ پر مهال دا ډول تورونه رد کړي دي. خو یو شمېر ولسي افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وزل سوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ په جګړو کې وزل سوی دی.
دولتی وظیفه کې ستر انقلاب د مجاهدینو د مت تر منځه په افغانستان بچی بچی خبر دی چې دو دره کم او یو بل بی ګناه اولاد شهید کی. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي امارات محکمه کې دلته راکش کې دونه پوښتنې وکړي د افغانستان د ولس نه سره
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالې په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي، زنداني او وهل ډبول سوی دی.
د افغانستان کولی بدبختۍ د همدغو بدبختیو د دغو ناوړه خلکو د لاسه دي. افغانستان چې اوس هم دغسې ستونزو کې دی، دغو داخلي جنګونو وجې نه دی، دا د قدرت طلبۍ او د منافعو د پاره جنګ دی. زما په نظر باندې که داسې یو محاکمه یي لکه آی سی سي همدغه د لاهې محکمه و یا نو دغه جنایتکاران یي که نمونه یي هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې جریان د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پورې کړي.
په افغانستان کې له تېرو 40 کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هېواد د بیلابیلو واکمنیو، طالبانو، کمونیستانو، آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کې د انتقالي عدالت په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال د موضوع ځکه ونه څېړل شوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې و. د انتقالي عدالت پروسه په 2008 کال کې په لندن کانفرنس کې مطرح او بیا په افغانستان کې د پلی کېدو پلان جوړ سو. دغه کمیسیون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما سره په ګډه په 1994 کال پسرلي کې د شخړې د ترسیم په عنوان یو راپور کې په افغانستان کې د تیرو 150 کلونو په ترڅ کې د جنګي جنایتونو او تورونو کسانو په اړه معلومات راټول کړي وو، خو دا راپور د فشارونو له امله هم خپور نه سو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سي څارنوال کریم خان په 13 جنوري میاس کې د طالبانو د مشر شیخ حبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د آی سی سي د اقدام رد کړی وو او یا د پرېکړې سیاسي انګیزه بللې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په خبرګون کې تازه دوه ورځې مخکې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 10 په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې یعنی آی سی سي پر وړاندې هیڅ ډول قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای سوی دی، خو له دې وړاندې په 1992 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 500,000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصی ادارې لخوا وزل سوي دي. د یادونې ده چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي، او په خبره یې په ترکیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخه وال و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له ګڼو ستونزو لکه د قانوني اسنادو نشتوالي، د کار نه لرل، روغتیا او تعلیمي خدماتو ته نه لاسرسی او د شړلو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دغو مېرمنو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سخت وضعیت په بیانولو سره د ترکیې له چارواکو وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
که پولی درست حسابی به دست بیاریم فقط خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغانې کډوالې زینب هاشمي غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشتوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هره ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتي کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته د کار اجازه راکړل شي څو وکولی شو عاید ولرو.
خدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت
و شرایط افغانستان کې له محدودیتونو او خراب و شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پریښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډېر خراب دی. کار نشته، که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، بیې ډېرې لوړې دي، هېڅ شی اخیستلی نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تېرېږي. بېرته افغانستان ته تلی هم نشو، ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشتې یو شمېر افغان ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري، چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي.
بیا هم خرغلاس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د وینې په کمښت اخته شوي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د خپلې روغتیا رغولو ته هڅې وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
فکر کوم ټول بدن می ضعیفه شوی، ډېر ژر ستړی کېږم، سر می سرخی او دنګ می هم د پخوا پسې نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکي او پخوانی زده کوونکي مریم ده چې وایي ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده. خو دې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو یې د روغتیا د رغولو مخه نیولې ده.
کله چې ښوونځي ته تلم، مکتبې د کمخونی فلوکسید تابلیت اکول چې اوس له هغه هم محرومه شوی یو او د اخیستو توان یې هم نه لرو.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له زیږون وروسته شدیدن د وینې په کمښت اخته سوي، خو په خبره یې د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسه نه لري.
همیشه ډیر ګنګس وی اروخت ز میډیزاین پاتې کومه سر میره باندې څرخی، هیڅ انرژي نه لرم شخ په کور کول نه وکم. ته مزر خسته کیګم، ډاکټر تم لاره مره ته ویل چې اوس په ندې کم ده او ډیر شدید کم خونی لري، ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوی دی او کله چې خو مو کار کول د ځان لپاره به می سراغ وکه وخیستل او صحیح خوړه به می خوړه. اوس چې اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی، د دې شایعاتو د خستو توان نه لرم.
ډاکټران وایي د وینې کمښت ناروغي په نجونو او ښځو کې د میاشتنۍ ناروغۍ او د ماشوم د زیږون له امله رامنځته کیږي، او بل لامل یې د اقتصادي ستونزو له امله د مناسب خوراک نه لرل دي. د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصه ډاکټره سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای سي د ښځو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکي پایلې ولري، چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي. نوموړي د ازادي راډیو سره خبرو کې د اوسپنې د تابلیتونو پر موجودیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نسبي ارزان خوړو په کارولو هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای سي.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شونه نه چای استفاده.
باید هڅه وشي چې له خوړو حداقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښل شي. د وینې د کمښت لپاره باید بیلابیل خوړه، نخود چې شور نخود ری جوړیږي، هغه خوړه چې ویتامین سي او اوسپنه ولري، او هغه ترکاری چې شنه پانی ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرما او شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافی هموګلوبینو له امله د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي، چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوږي، سردرد، ټوخی، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د نجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان پاړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولري. خو دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیایي خدمتونو ته یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق شاوخوا اووه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او دغې ادارې هڅه کړې چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو راپورونه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې په خبرو